دا مشال رادیو ده. وخت په پېښور کې د غرمې یوه بجه سوې ده. نن د پنجشنبه یا زیارت ورځ او د 2013 میلادي کال د اګست 4 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې په کراچۍ کې د تیرو 4 ورځو تر وژنو وروسته مرکزي حکومت ویلي چې په هر قیمت په امن راولي. بلخوا د تیرو 4 کلونو راهیسې د ټل پاړه چنار روډ د بندېدو په ضد ولس وایي که پوځ په صحیح توګه عملیات وکړي نو لاره پرانیستل کېدای سي. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به ګلاس ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي. د پاکستان کراچۍ ښار کې د امن راوستلو لپاره سیاسي ګوندونو مشرانو سره د خبرو واک ولس مشر آصف علي زرداری ته سپارل شوې ده. د افغانستان کندوز ولایت کې د سړک غاړې بم چاودنې کې یو استخباراتي چارواکی وژل شوې ده او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په مزارچانو د سوریه حکومت لخوا تشدد غندنه کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان کراچۍ ښار کې د امن راوستلو لپاره وفاقي حکومت د انتظامی ګامونو پورته کولو منځوري ورکړې ده او ولسمشر آصف علي زرداری ته سیاسي مشرانو سره د خبرو واک سپارلې ده. په اسلام آباد کې د مشال رډیو خبريال تر مخه په ایوان صدر کې پر لپسې درې د اوچتې پای غونډې وشوي او د کراچۍ په مجموعي حالاتو غور وشو. په غونډو کې د سند صوبې واکمن پیپلز، نېشنل، مسلم لیگ او فنکشنل ګوندونو وزیرانو او غړو ګډون وکړو. د دې درې واړو غونډو مشري ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ګډه کوله. د ایوان صدر نخپور شوی بیان کې ویلي شوی دي چې په غونډو کې د کراچۍ پر حالاتو او په ښار کې د امن راوستلو لپاره په مختلفو تجاویزو غور وشو او دې ته حتمی شکل هم ورکړو. بلخوا د کراچۍ نه د مشال رډیو خبريال تر مخه تیر شپه ښار نه سلور مړي په بوري کې موندل شوی دي. د ګل ورځې نه واخلي تر زیارت ورځو پورې شپږ دېرش کسان وژل شوي دي. د ښار سرجاني ټاون، سایت او لانډي ټاون د بدامنۍ نه زیاتې متاثره دي. د افغانستان د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي نن سهار خان آباد بندر ته څیرمه یو چاودنې د ملي امنیت یو کارکوونکي وژو او درې ماشومان یې ټپیان کړل. په کندوز کې د ملي امنیت یو کارکوونکي مشال رډیو ته وویل چې دغه ماین په یو پله لاندې پر ځای کړی شوی و چې د کندوز د ملي امنیت ښاري مدیر پکې وژل شو او درې لاروي ماشومان پکې ټپیان شو. د دغې چاودنې پړه وسلوال طالبانو په غاړه اخیستې ده. قندوز د افغانستان یو هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي په دې رستو کې د ناامنۍ له زیاتېدو شکایت کوي. ناټو وایي چې په افغانستان کې د دوی درې سرتیري په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د ناټو په یو خبر پاڼه کې وایي چې دوه سرتیري سویلي افغانستان کې د سړک غاړې بم چاودنه کې او دریم د هیواد مشرقي سیمه کې وژل شوي دي. د خبري اجانس اسوسییټډ پریس تر مخه روان کال کې تر دې دمه 328 بهرني سرتیري وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په مظاهرچانو د سوریه یا د شام حکومت لخوا تشدد غندنه کړې ده او په ولسمشر بشار الاسد د بشري حقوقونو د سرغړونو تور لګولې دي. د امنیتي شورا مشر لخوا د غندنې بیان کې ویل شوې دي چې سوریه کې په لوی کچه د بشري حقوقونو سرغړونه او په ولسی وګړو د سوریه چارواکو لخوا د طاقت استعمال کیږي. امنیتي شورا د بشري حقوقونو سرغړونې کې ککړ ذمہوار کسانو د محاسبه کولو غوښ کړی دي. د امنیتي شورا مشر بیان دومره وزن نه لري چې څومره د شورا قرارداد چې د 15 غړو هیوادونو منځوري پکې ضروری وي. لبنان چې د سوریا گاونډي او ملګری هیواد دی د امنیتي شورا بیان خپرېدو مخه نه دی نیولې خو دا بیان متن نه ځان لري ساتلې دي. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونو ته غوږیږئ. د مصر په خوانی ولسمشر حسنی مبارک پر ضد مقدمه په قاهره کې پیل شوې ده او مبارک ټول تورونه رد کړی دي. درې اتیا کلن حسنی مبارک باندې د درغلی او د فروری میاشت ولسی پاسون کې د مظاهرچیانو د وژلو تورونه دي چې د دوی دیش کاله واقعي ختم کړي وو. حسنی مبارک وکیلان وایي چې دوی سخت ناروغه دي او په عدالت کې د روغتون په کټ پنجره کې د تورونو جوابونه ورکول. کچری په مبارک د حکومت ضد مظاهرچیانو وژلو تورونه ثابت شو نو دوی ته د مرګ سزا اوریدلې شي. مبارک عدالت کې ویل چې دوی د تورونو د منلو نه انکار کوي. په عدالت کې د مبارک دوه زامن جمال او اعلی هم موجود وو او دوی هم د تورون د منلو نه انکار وکړو. د مقدمې د اوریدنې پر وخت سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي وو. د پخواني ولسمشر د دوی په زامنو د کورونا چارو وزیر حبیب العدلی او شپږ پولیسو چارواکو باندې د 1750 مزارچانو د وژلو تورونه دي. د مقدمې سماعت 15 اگست پورې ځنډولې شوې دي. جاپان کې د زلزلې او د اټمي ریئکټر فوکوشیما ډایچی په سکینډل کې درې لوړپوري چارواکي د خپل سوکو څخه لرې کړی شوي دي. د جاپان تجارت او د صنعت وزیر باندری کیدا وای چې لرې کړی شوي حکومتي چارواکو کې د هیواد توانایي ادارې مشر، د اټمي او د صنعت د حفاظت ادارې مشر او د صنعت مرستیال وزیر شامل دي. د جاپان حکومت د فوکوشیما ډایچی اټمي لانجه کې هغه وخت د نیوکو لاندې راغی او پرې تورونه لګېدل چې حکومت د اټمي لانجه کې آزاد نه وه او اټمي صنعت ته نږدې وه. د جاپان 12 مارچ زلزلې وروسته د فوکوشیما ډایچی اټمي شخړه رابرسېره شوې وه. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې ګلایاز وړاندې کول. په روانه خبرونه کې مستاسو لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په کراچی کې د 15 منزله ودانۍ د راغورځېدو له کبله ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وشته ده. بلخوا په همدې ښار کې د تیرو 4 ورځو تر وژنو وروسته مرکزي حکومت ویلي چې په هر قیمت به امن راولي، خو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي.
واحد حال فوجی آپریشن اکراس دی بورڈ آپریشن سمرہ ٹارگٹ کلیئر دی داغی خلاف ہے کہ لینڈ مافیا دا کا ڈرگ مافیا دا کا اصلہ مافیا دا او کا ٹپا مافیا دا او کا کرپشن مافیا دا.
د تیرو 4 کلونو راهیسې د ټل پاړه چنار روډ د بندېدو په ضد ولس وایي که پوځ په صحیح توګه عملیات وکړي نو لاره پرانیستل کېدای شي.
دوی وځنه کسون شفټ کوي بل ځای ته کسون راځي، دغه ځای کې عمله وکړي بیا هغه بل ځای ته روشیا کسون، حالانکه بیسک کوم روټ دی هغه نه ختموي.
او د روژې په میاشت کې د نرخونو له زیاتېدو څخه د عامو خلکو په ګډون د دیاړۍ مزدوران هم سر ټکوي. د اسلام آباد یو مزدور وایي
څلو جماعت خمال کې لګوت اورړو خپل لمده کو پاغي باندې روجا غریبانو ماته په نظر هغه پروګرام او څنګه غریبانو مونږ لري نه کړلې حکم چې مالدار کسانو هغه لږ 1000 روپۍ ورکړلې.
او دروان خبرونه په پای کې د میرمنو لپاره ځنګړې خبرونه په لوښا ورېدل هم هېروي. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ تاسو د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. راځو خپل لومړی راپور ته. په کراچی کې یو 15 پوړیزه ودانۍ راولېدلې ده چې په ترڅ کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. همدا شېبه دا وخت موږ سره په کراچی کې د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی د ټلیفون پر لیکه دی. له ده څخه به تازه حال وپوښتو. ظفر کریمی، د دغه پیښې په اړه که زموږ سره تازه معلومات شریک کړي چې دغه ودانۍ یا دا بلډینګ د کراچی په کومه سیمه کې دی او تر اوسه پورې څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او لامل یې څه و چې دا ودانۍ راوغورځېده؟
احمد شاه، دغه ودانۍ چې دا د کراچۍ ښار لیاري ټاون مسالین په نوم سیمه ده، او دا سیمه چې دا د کراچۍ ښار قدیمه او زړه سیمه ده. دغه سیمه کې 15 منزله ودانۍ چې دا را پرېوتلې ده چې له وجې تقریبا د اوسه پورې چې کوم اطلاعات مخې ته راغلي 40 کسان جوبل شوي دي، او یو ماشوم او یو بل تن چې دی هغه په دغه کې د وژلو رپورټونه دي چې هغه پکې وژل شوي دي، او 40 کسان دي کې جوبل شوي کسان چې دي دغه سیمې هسپتالونه چې دي سیول هسپتال دلته نږدې دی او جناح هسپتال دلته وړل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې دا ودانۍ چې کمره پرېوتلې ده دا زړه شوې وه او خپل عمر چې دی هغه پوره کړی، نو د هغې وجې نه دا ودانۍ چې ده دا را پرېوتلې ده.
ډیر مننه ظفر کریمی. په دې اړه که نور تازه معلومات ستاسو لاسته راغلل نو د مشال رادیو د اوریدونکو سره به شریکو. ښه ورځ درته غواړو. ګران اوریدونکو، اوس هم په کراچی کې پاتې کیږو. په کراچی کې د تیرو 4 ورځو تر وژنو وروسته مرکزی حکومت ویلي چې په هر قیمت به امن راولي، بلخوا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. د دې هر څه په هکله به نور حال له کراچی څخه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی په راپور کې واورو.
کراچی ښار په بیلابیلو برخو کې د تیرو درې ورځو په پرتله نن د خوډپ په پیښو کې که څه هم کمی راغلی دی، خو بیا هم د ښار پاک کالونۍ او منګپیر له سیمو څخه د څلورو کسانو په بورو کې بند مړی پولیسو ته په لاس ورغلی دي. بل لور ته د کورنیو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک د کراچۍ په هوایي میدان خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د پرون راهسې د ښار په هیڅ یوه برخه کې مرګ ژوبله نه ده رامنځته شوې او اوس به د ښار امنیتي وضع سمه شي. هغه وویل د ښار په ځینو برخو کې به ځانګړي عملیات کولی شي خو فوجي اپریشن به نه کیږي. رحمان ملک وایي هیڅ قسم اپریشن کولو منصوبه مو نه ده جوړه کړې. که د کومې سیمې څخه د بدامنۍ خبر مخې ته راشي هلته به امنیتي سرتیری عملیات کوي. ملیشا ځواک اوس موږ سره ریزرو په شکل کې کار کوي. هغوی فیلحال د رینجر او پولیسو په څیر عملیاتو کې برخه نه اخلي. د کورنیو چارو مرکزي وزیر زیاته کړه چې ملیشا ځواک یې په دې موخه بللی دی چې د کراچۍ ښار دپاره د پولیسو اوسنۍ شمېره کمه ده. هغه وویل د ښار له ځینې سیمو څخه یې د خوډپ په پیښو کې ککړ عناصر نیولي هم دي او د هغوی څخه یې وسله هم ترلاسه کړې ده. بل لور ته ایم کیو ایم ډلې مشر الطاف حسین د خپل ګوند پلویانو ته په وینا کې ویلي دي چې حکومت ښار کې د امن په راوستو کې پاتې راغلی دی. نوموړي غوښتنه کړې ده چې فوج دې راشي او ښار کې د امن پر ځای کولو کې دې برخه واخلي. عوامي نېشنل ګوند چا چې د پخوا راهسې کراچۍ کې د امن د ټینګښت لپاره د فوج رابللو غوښتنه کوله د الطاف حسین د دغې بیان هرکلی کړی دی. د یاد شوي ګوند سند صوبې مشر شاهي سید په دې اړه وایي
دا زموږ د مانو او دا زموږ د مخبرینه مخینه د مانو چې د کراچۍ واحد حال فوجي اپریشن اکراس دی بورډ کراچۍ د وسیط ډکه یو ډېرې جوړ شوی لہٰذا دی ڈیویزنائزیشن کال حل دے اور داغے اکراس دی بورڈ آپریشن پکا دے. آپریشن نے چاہے قومیت خلاف نہ اگر آپریشن نے چاہے پانے خلاف نہ چاہے وہ مسلک خلاف نہ آپریشن دا کلر جسمرا ٹارگٹ کلر دی داغے خلاف دے کہ لینڈ مافیا دا کہ ڈرگ مافیا دا
تحریک انصاف عوامی نیشنل گوند او سنی تحریک لغړو نه علاوه غیر سیاسی خلق هم د نامعلوم وسله والو د ګولو ښکار شوې دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو دا
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس زو د کورمی قبایلی سیم پر لور د ټل پاړچنا روډ د تیرو څلور کلونو راهیسې د بندیز له کبله په کورمه ایجنسی کې اوه لک اوسیدونکي د خوراک د شیانو د کموالی او ګرانی سره مخ دي. په پېښور پریس کلب کې د اهلیت تشریح او تنظیم مجلس وحدت مسلمین پاکستان په یو خبري غونډه کې د کورمې ایجنسی د ولس ستونزې په ډاګه کړې او غوښتنه کړې ده چې د پارلمان د غړو، آزاد میډیا او د انساني حقوقو ټولنې دي د کورمې ایجنسی د حالاتو د جاج اخیستلو لپاره هلته اولې جلسي. په دې اړه نور حال له پېښور څخه د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
د تیرو څلورو کالو راسي د ټل پاړه چینار روډ د بندیز لوجي د کورمی ایجنسی اوله کولس د یو شمیر ستونزو سره مخ دی. په دې لړ کې په پیښور پریس کلب کې د اهلی تشریح سره تعلق لرونکي یو تنظیم مجلس وحدت المسلمین پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پارلمان د غړو، آزادی میډیا او د انساني حقوقو ټولنې دي کورمی ایجنسی ته ولېګل شي او د هغه زید حالاتو دي جاج واغستل شي. په دې لړ کې د مجلس وحدت المسلمین پاکستان ډیپټي جنرال سیکرټري محمد امین شهیدی مشال ریډیو ته وویل
وہاں کی صورتحال کو صرف ہم سے نہ سنا جائے بلکہ پارلیمنٹ
یواز زمونہ د هغه زی حالات اوریدل نه دی پکار بلکې د پارلیمان د غړو، د آزادی میډیا او د انساني حقوقو ټولنې دی هغلتا ولېګلې شي چې هغه په خپل سترګو وویني او بیا نړۍ ته هغه صورتحال پډاګ کړي. هغلتا کې دا وخت د قحط صورتحال دی. د خوړلو سکلو سیزونه زیاتره د افغانستان نه راځي او د نور پاکستان په سیر د خوراک څخه د سیزونو قیمتونه یو په دونه هم زیات شوی دی،
دوغنی سے زیادہ قیمت پر دستیاب ہیں.
تل پاړه چینار روډ د 2001 د نومبر په میاشت کې هغه وخت وټړل شو کله چې په کورمه ایجنسی کې د سنیانو او شیعاګانو ترمنس انخطو کې 50 کلی وسوځول شو او د 3000 څخه زیات کسان پکې ووجل شو. په 2011 کې د پروري په میاشت کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنس د یوې لوزنامې په ترڅ کې تل پاړه چینار روډ د ټریفیک لپاره خلاص کړی شو. ولې د وسلوالو لخوا د سورلو په ګاډو د بریدونو له وجې تل پاړه چینار روډ بیا وتړلی شو او په کورمه ایجنسی کې د پاکستان د پوځي چارواکو په وینا د جولای په اوله نیټه د ترهګرو د مخې نیولو لپاره او په کورمه ایجنسۍ کې د امن په ځای کولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي شو. دا چې په کورمه ایجنسۍ کې پوځي عملیاتو ته د کورمه ایجنسۍ اوسیدونکي په څه نظر ګوري، په دې دړ کې پېښور پریس کلب ته د مجلس وحدت المسلمین پاکستان د خبری کانفرنس لپاره راغلی د کورمه ایجنسۍ یو څو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم سید محمد حسنین دی، پر چنار سره تعلق لرم. په کار چې ابتدای کم روډ سایډ ایریاز دی، پہلا د دې فتنې په کول چې دی دغه علاقې نه پکار دی، دوی هغه منس کې پریخلی دی، روډ باندې طالبانو قبضه دی، هغه ته شانه کم تور ابو تور ابو غرونو طرف ته او بل غرونو طرف ته، هلته غرونو کې دی نو غره کې خو پته نشته چې څو کالو کې ختم کی او که غرونو کې ختم کی نو بیا هم روډ باندې قبضه دی. نو پہلا به کار چې روډونه کولو کې او خو کې آبادیانی دی غو خپل هم ته نه پتنګ دی، خو بس زور دی او کې مسلط شوی دی ور باندې. هغه کل خدا خبره مانی چې پہلا دغه زینه شی نو دې هغه ځای پریښلی دی، روډ بند دی او غرونو کې لګیا دی، روزانه چې دوره مې وشتې دوره مې وشتې او په منځ کې روډ بند.
زما نوم شبیر حسین دی، زه ګومل یونیورسٹی نه ټیلی کمیونیکیشن انجینئرنګ کوم او د پرې چینار سره تعلق لرم. دا اپریشن خلک مطمئنه دي، دی واجنه څه دوی کوم ځای کې اپریشن کوي دینه مخ کې چې دوی اپریشن کړی دی هغه اکثر نه کوم شوی دی. دوی وځنه کسون شفټ کوي بل ځای ته کسون راځي، دغه ځکه چې عمله وکي بیا هغه بل ځای ته روشیا کسون، حالانکه بیسک کوم روټ دی هغه نه ختمي، هغه خلک روشي بل اوس کوم روډ سایډ دی مکمل روډ سایډ باندې اوس کیا هغه مکمل کا مونډ حاصل دی طالبان سره دی مغوی لاس کړي او دغه ځکه کی دی اوسه پورې کروي نه وګا دی اجنا عوام مطمئنه دي چې دو څو پورې چلیږي دو اپریشن څو پورې به مون مزید لارې باندې او مطمئنه یو دوی نه بالکل.
د یادونې وړ ده چې د پیښور د کور کمانډر لیفټیننټ جنرال آصف یاسین ملک په وینا په کورما ایجنسی کې پوځي عملیات د دې وجې پیل کړې شول چې کورما ایجنسی د وسلوالو نه پاک کړي او په سیمه کې امن پزی کړي او ټل پاړه چینار روډ د سفر لپاره محفوظ کړی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. نیوزیلند مجلې د پاکستان له خوا په امریکایي ډیپلوماټانو باندې سفری بندیزونو ته په پام سره په دې هیواد کې د امریکا ضد جذبات خورولو په هکله یو مقاله خبره کړې ده چې وایي په پاکستان کې هڅه کیږي چې امریکا ضد جذبات څخه سیاسي ګټې پورته کړل شي چې دا ډول ټولنه د توندلاریتوب پر لور یوړل شي. خو د مقالې د لیکوال په وینا دا د پاکستان د اوږدمهاله راتلونکي لپاره ډېره تاواني خبره ده. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د دغه مقالې مهم ټکي درته اوروي.
د پاکستاني مجلې نیوزیلند لیکوال اکبر اس احمد په امریکایي ډیپلوماټانو باندې د سفری بندیزونو وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه وایي چې مهمه خبره دا نه ده چې اخر به دا ډرامه څنګه پای ته رسیږي، بلکې دا ده چې د پاکستان حکومت د وقتی ګټو لپاره د هیواد اوږدمهاله ثبات له لاسه ورکول غواړي. د په وینا د پیپلز پارټي د حکومت د امریکا ضد جذباتو څخه ګټه اخیستل یو نظریاتي نه بلکې سیاسي ګام دی. د په وینا حکومت د کراچۍ د نا ارامیو په کنټرولولو او هند د پاکستان تر ټولو ناخوښه هیواد ګرځولو کې پاتې راغلی، نو د یو داسې کار کولو کوشش کوي چې په هغه ولس خوشاله کېدای شي. د لیکوال په خبره د دې لپاره حکومت ته د امریکا پر ضد ګام اخیستل غوره په نظر راغلی دی. د دې په وینا دا ځکه چې د پیپلز ګوند حکومت ویني چې په پاکستان کې د امریکا ضد جذباتو څخه نورو خلکو څنګه ګټه اخیستې ده، خو لیکوال پیپلز ګوند ته صلاح ورکوي چې د امریکا ضد جذباتو څخه ګټه اخیستل دي د خپل سیاست برخه نه جوړوي، ځکه دا به په نننی وخت کې نه یوازې هیواد په داسې حال کې له خطر سره مخامخ کړي چې د امریکا مرستو ته ضرورت لري، بلکې دا به د امریکا پر ضد د جذباتو د خورولو تحریک ته نور هم هوا ورکړي چې په ډېر تیزی سره په پاکستان کې جړې کوي. اکبر اس احمد وایي چې د امریکا غوښتنې دومره زیاتې شوي چې په کار نه دی پاکستاني ټولې ومني، ځکه دا د حکومت ذمہواري ده چې د هیواد سالمیت وساتي او که دا چې ونه کړي نو بیا خلک د غوسه کېدو حق لري. د دې په وینا یو ځواره حکومت د خپلو کړنو او د هغو د اوږدمهاله نتیجو جاج اخیستل پکار دی. د نیوزیلند لیکوال د پاکستان سیکولر لیبرل او نورو پوهو خلکو ته مشوره ورکوي چې بې ځایه د امریکا ضد جذباتو ته هوا نه ورکوي. دی وایي که چېرته امریکا ضد ریډیکل جذبات د پاکستان د سیاسي مزاج برخه جوړ شو نو د دې تر ټولو لومړي قربانیان به ژر خریلي ترکي پسند قوتونه او ښځې وي. پاکستاني لیکوال اکبر اس احمد وایي چې راځي بې ځایه زور ونه کړو او فیصلې پر حکمت وکړو. دی وایي چې هر هغه څوک چې خبره اوریدل کېږي په کار دی د پاکستان د نن او سبا لپاره د دې لیونتوب پر ضد ژغ پورته کړي.
عبدالحی کاکړو چې په پاکستان کې د امریکا ضد جذبات څخه د سیاسي ګټې پورته کېدو په اړه د نیوزیلند مجلې د مقالې مهم ټکي در اورول. ګران اوریدونکو، د افغانستان پر لور د افغانستان په یو شمیر سیمو کې داسې وسلوالې ډلې سته چې افغان حکومت د امریکا په مالي مرستو جوړې کړې دي. دغه ډلې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې لپاره او د امنیت ساتلو لپاره جوړې کړل سوي دي. خو د کندوز د خان آباد ولسوالۍ خلک وایي چې دغه وسلوال دوی تنګوي او ټیکسونه ترې اخلي. اوس افغان حکومت دوی ته حکم ورکړی دی چې خپله وسله حکومت ته حواله کړي، کنه د دوی په ضد به عملیات وکړل سي. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په دغه اړه یو مقاله خپره کړې چې مهمې ټکی زموږ همکار مجید بابر درته اوروي.
افغان حکومتي چارواکي غواړي چې هغه په سلګونو وړې وړې وسلوالې ډلې د منځه یوسي، کومې چې دا مهال د افغانستان په شمال کې په کندوز صوبه کې میشتې دي. افغان چارواکو د دغو وسلوالو ډلو چې اربکیان ورته هم ویلې کیږي، 4000 غړو ته حکم ورکړی دی چې په 10 ورځو کې دنه دنه خپل وسله حکومت ته حواله کړي، ګنې د دوی په ضد به امنیتي ادارې عملیات کوي. ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې دغه شخړه په سیمه کې تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. د تیرو دوو کالو راهیسې د دغو سیمو امنیتی ادارو کوشش کولو چې د تشدد رامنځته کېدونه ډډه وکړي، نو ځکه یې د دوی په ضد عملیاتونه ډډه کوله. ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې په ډیرو معاملو کې دغو وسلوالو ډلو ته د طالبانو په ضد د جګړې لپاره، د پولیسو د ګزمې لپاره، د ځایي خلکو د برتی کولو لپاره د امریکا له طرفه مالی مرستې ورکړل کېدې. او همدغه رنګ وسلوالې ډلې د دغه هیواد په نورو برخو کې هم ښه په کامیابۍ سره لګیا دي. ورځپاڼه نیویارک ټایمز یادوي چې په کندوز کې حکومت 1500 خلکو ته وسله ورکړې ده، خو په زرګونه نور خلک هغو آزادو وسلوالو ډلو سره شوي دي چې ځان ته اربکیان وایي. په دغو کې څه ډلې صرف 12 کسان لري او څو ډلو کې په سلګونه خلک دي. خو حکومتي چارواکي وایي چې اوس دغو ډلو په سیمه کې یو ناکراری او ګډوډي رامنځته کړې ده. هر ورځ په خپل منځ کې جګړې کوي او د ځایي خلکو نه غیر قانوني ټیکس اخلي. ورځپاڼه لیکي چې د اربکیانو په ضد دا نوې حکمنامه د کندوز په خان آباد ولسوالۍ مرتکزه ده، چېرته چې دا قسمه وسلوالې ډلې زیات شتون لري. د دې پاړه دا پریکړه د تیر خالی په ورځ د دغه سیمې د قبایلي مشرانو، د پولیسو او پوځي چارواکو او د ځینې وسلوالو ډلو د مشرانو په یو ګډه غونډه کې شوې ده. ورځپاڼه د پوځي چارواکو له خولې لیکي چې کچرې دغو خلکو په ټاکلي وخت کې خپله وسله حکومت ته حواله نه کړه، نو بیا به دوی کور په کور تلاشي کوي. ورځپاڼه د افغان پوځ د 2009 کور د یو کمانډر محمد زمان وزیري له خولې لیکي چې دا غیر قانوني وسلوالې ډلې د امن د راوستو په لاره کې لوی خنډان دي. ښاغلی وزیر زیاتوي چې دا وسلوال د عامو خلکو نه د مذهب په نوم ټیکس اخلي، عام وګړي تنګوي او په خپلو منځ کې سو سواره جګړه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د کندوز په خان آباد سیمه کې 500 کورونو دوی ته ویلي دي چې د دوی کورونه دغو وسلوالو ډلو د دوی نه اخیستې دي او ورکې پوځي ځایونه جوړ کړي دي. د کندوز د امنیت یو مشر کرنل عبدالرحمن اقتاش وایي چې د اربکیانو په اړه تقریبا روزانه دوی ته شکایتونه ملاویږي.
مجید بابر و چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د حکومت له خوا د وسلوالو ډلو د جوړولو په حقله د نیویارک ټایمز د مقالې مهم ټکی درته اورول. ګران اوریدونکو، د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. ناټو وایي د دې کال راهیسې تر نن ورځې پورې د 200 300 پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. حال دا چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېره تر 400 واوښته. آیا دا د افغانستان د حکومت د مخالفانو پر کمزوري دلالت کوي؟ دا پښتنه احمد شیبر د امریکا د دفاعي چارو د پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه کړې ده. نوموړی په جواب کې وایي،
اول دا چې په دې کې شک نشته چې تر تیر کال سږ کال دو قواو د طالبانو په خلاف ځینې لاسته راوړنې درلودې، مخصوص په هغو سیمو کې چې دوی اډې درلودې د کندهار په شاوخوا کې یا د هلمند په ځینو ولسوالیو کې، هغه دوی لاسته ورکړې طالبانو. د هلمند جنوبي برخه تقریبا ځینې کاملا تصفیه شوې ده. شمال کې لا هم د دوی نفوس شته، په سنګین کجکي موساقلاو دغه ځای کې، په کندهار په شاوخوا کې، ارغنداب کې، پنجوایي کې، زیړي کې او ډنډ کې دلته نفوس کم شوی ده. له بلې خوا سږ کال طالبان زیاتره انتهایي حملو او همدارنګه د بمونو د ښخولو کارت زور کړی ده، نو په نتیجه کې تلفات د ملکیانو زیات شوی دی، د پولیسو د افغانستان د پوځ تلفات زیات شوی دي، مګر د ناتو د قواو تلفات به تر پخوا لږ کم وي.
تاسو البته په پیل کې په خپلو څرګندونو کې دې ته اشاره وکړه، ځینې ولسوالۍ مو یاد کړې چې طالبان په هغه کې ځپل شوي دي، نو خو بیا هم دا د طالبانو په یو څه ضعف دلالت نه کوي؟
البته په دغه کې ډېر ځایونه لاسه ورکړي دي او سږ کال تاسو ګورئ چې دوی نورو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. دلیل دا چې په هغو سیمو کې دوی نفوذ نه لري.
نو د تقریبا یو کال په موده کې د 24 زر امریکایي فوجانو لوټلو سره به بیا دغه ترورستي ډلې په دغه سیمو کې چې له لاسه یې ورکړې دي غشتلې نشي.
دا په دې پورې اړه لري چې د امریکا د قواوو د وټلو سرعت څومره دی او په یوه ځمکه کې د دې سره جوخت د افغانستان د امنیتي قواوو ظرفیت په څه شکل سره په مخ کې. که چېرته دغه دواړه په متناسب ډول سره په مخ لاړ شي، یعنی د ناتو د قواوو وټلو سرعت د افغانستان د ظرفیت د جګېدو سره متناسب وي،
د افغانستان د ځواکونو له پیاوړ کېدو سره او همزمانه له دې سره لکه څنګه چې تاسو وایئ تدریجي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د سولې هڅې په افغانستان کې روانې دي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ګراسمن وایي چې په دې برخه کې پاکستان ډېر څه کولای شي. دا خبره تاسو ته ایدوي؟
البته په دې کې شک نه شته چې پاکستان د سولې پر اوستلو کې یو ډېر مهم رول لوبولای شي، او دا ځکه چې پاکستان د پخوانه د طالبان ته ځای ورکړی دی، دوی ته یاډي ورکړی دي، دوی په فعالیتونو باندې مانعیت او محدودیت نه دی.
دا خبر چې تاسو تاییدوئ چې پاکستان ډېر څه کولی شي، آیا امریکا پر دغه هیواد فشار راوستی شي چې سولې ته یې وهڅوي؟
فشار په مستقیم فشار ګټه نه کوي. درې شیان کېدلی شي چې پاکستان دې ته اړ باسي چې د افغانستان کې د ثبات راوستلو او د سولې جنګ سره مرسته وکړي. اول دا چې په افغانستان کې د دوه درې کلو کې یو نسبي ثبات منځته راشي او د افغانستان خپل قوتونه دومره پیاوړي شي چې یو امید ورته وي، یعنی دوی کولای شي چې په اوږدې مودې کې د افغانستان ثبات تامین کړي. دوهمه ادعا ده چې حکومت دومره پیاوړی شي په عین زمان کې چې د هغو کسانو چې د حکومت ناراض دي او د طالبانو سره ملګري شوي دي هغوی په یو شکل سره د افغانستان له حکومت سره ملګري شي او دا د سولې د جریان لپاره یو ښه زمینه برابره کړي. او درېم ادعا ده چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د استراتیژیک تړون داسې شرایطو کې رامنځته شي چې پاکستان په دې پوه شي چې افغانستان څوک تنها نه پرېږدي، نو ځکه بهتر ورته دا وي چې د افغانستان سره د دوستۍ له لارې روابط وساتي او په نتیجه کې چې د هغو یو عنصر همدغه دی چې د سولې جنګ سره مرسته وکړي.
د سیاسي او دفاعي چارو کارپو علي احمد جلالي او چې په افغانستان کې د ناتو د عسکرو د وژلو په حق له زموږ د همکار احمد شیبر پښتنې ځواب ولی. ګران اوریدونکو، اوس د روژې په اړه تاسو ته یو راپور اورو. د روژې په میاشت کې د خوراکي شانو د نرخونو په زیاتېدو سره د ورځني اجرت یا د دیاړۍ د مزدورانو او عامو خلکو مشکلات ډېر زیات سي. د ګرانۍ له کبله د ورپیښو مشکلاتو په هکله د ورځني اجرت مزدوران وایي چې یو خو د دوی مزدوري کمه ده او بل د هر شي نرخ په دې میاشت کې ډېر زیات سي، نو د دوی لپاره بیا ډېره ګرانه سي چې آن د خپلو بچو لپاره د روژمات بندوبست هم وکړی سي. د دې خلکو د مشکلاتو په هکله له اسلام آباد څخه د مشال راډیو خبریال احمد الله راپور لیږلی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د روژې مبارکې شروع کېدو سره سم د خوراکي سیزونو قیمتونه هم سیوا شوې دي. که څه هم وزیر اعظم په یوټیلیټي سټورونو کې په خوراکي سیزونو د 2 ارب روپو سبسیډي اعلان وکړو، ولې د حکومتي اعداد شمار تر مخه دا وخت په ملک کې 15,000 نه زیات یوټیلیټي سټورونه دي. په دې حقله د اولس وینا ده چې د یوټیلیټي سټورونو ته زموږ رسایي نه کیږي، ځکه چې که د یوټیلیټي سټورونو ته موږ په قطارونو کې ودرېږو نو بیا رانه خپله مزدوري پاتې وي او په عام مارکیټونو کې د استعمال سیزونو نرخونه دومره زیات دي چې سود سودا شو اخسته. محمد ارشاد چې د ملکند اوسیدونکو دی او اسلام آباد ته د مزدوري په غرض راغلی دی، نه چې کله موږ ته پوس وکړو چې د خپل بچو لپاره څه قسمه روجماتي بندوبست کوي.
پیماندار درته چې ما چنه راوړی دا دل راوړی او غریبانان به پاغي باندې روجماتي او تاسو لا خپل پر روټي ادوای چې د چینو د غزنګ درک نه لګي سرو جماعت خمال کې لګوت ور وړو خل لمده کو پاغي باندې روجا غریبانان ماتي به نظر هغه پروګرام او زنګ غریبانانو موږ لا نه کړلی حکم چې مالدار کسانو هغه غلط 1000 روپیا ورکړل، نو کو دا موږ ته د روجې ته میلاو شوی نه دی حکومت ته موږ ته
اسلام آباد په پشاور موڑ کې د مزدوری په غرض ناست دو سپینګیرو مشال ریډیو ته د تیر او موجوده وخت کې د ګرانۍ په حق له ویل
مخکې دیاړي کم او خورا کړی ټول ارزان اوس لکه دیاړي زیاته د منګایي د کار پې نه کیږي، هر سړی پریشان دی. د کور یو څیز پوره کینو بل څیز نیمګړی چې بل پوره کینو بل نیمګړی، لکه مخکې به افغانۍ و افغانۍ لکه چې پڼ بر اتړه نو بازار ته بلړی نو په لاس کې به څه شی راوړو اوس لکه دا پیسې ګډېرې اوس نو مطلب داس کې به څه شی راوړي.
زما نوم دی فدا محمد، اوس چې کوم دی د هغه وخت نه خرچېم سیوا دی آگ وقت ڈیر خستہ وقت اس پیسہ ڈیرا تھا لیکن غریب سڑے کو یہ سم پکے نشی کو لے نہ جان دس پل پروٹ اگست دیاڑی میں لگی اور خیر خیرات زکات چاروڑو ناگے پاس ٹولے منڈی
محمد فواد چ دیاڑی مار مزدور دے وائی چ تاجران پدی میاش کی ذخیرہ اندوزی او منافع خوری کوي چلو جی زمنگ پشان مزدور کار خلق د سخت مشکلات خکار وی
روزہ کی دمرا کار کی گیم نہ بول تو ریٹو نم بڑا ہوشی فوق فوق گرانی راضی مطلب دار جی ذخیرہ اندازی یا منافع خوری مطلب دے منافع ڈیرا ہوگی گنا روزی دا ایو میش کپدی جار شے دوم دے تو رس چ غریب دا غستو بھی ہی نہیں تو دا حکومت لغدا پکا دی جے دی مخنیوی ہوگی
د ذخیرہ اندوزی او منافع خوری په حق لا اسلام سوائی کله چ پدی بابلا مشال ریڈیو د مفت کفایت اللہ نه پختنه وکړه نو دا غوی وینا دا
ذخیرہ اندوزی بارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی دی کہ ہر کس چیز ذخیرہ اندوزی کرے اغا ملون دے ذخیرہ اندوزی کول ہو پا عام میاشت کوم جائز نہیں وی خاص طور رمضان پر میاشت کی لیکن پدی رز کی خلق ذخیرہ اندوزی ہو خاص طور نہ کہ مخ کی میاشت کی کی او دی سامان او پدی میاشت کی پڑیر گرام قیمتوں میں نیا خرسوی پدی
گران اوریدونکو ل اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبريال احمد الله او چې د گرانی پاکلې تاسو راپور اوروي اوریدي دا وخت په پېښور کې د غرمې یوونی مبه جه سوي د ګلیاز بده مهم خبرونو سرټکی واوروي دا پاکستان کراچی خار کې د امن راوستلو لپاره سیاسي ګوندونو مشرانو سره د خبرو واک ولس مشر آصف علی زرداری ته سپارل شوی دی د افغانستان قندوز ولایت کې د سړک غاړې بم چاودنه کې یو استخباراتي چارواکی وژل شوی دی ناټو وایي چې په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې د دوی درې سرتیري وژل شوی دي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په مذاکرچانو د سوریا یا د شام حکومت لخوا تشدد غندنه کړې ده او د مصر پخوانی ولس مشر حسنی مبارک د درغلو او د مذاکرچانو د وژلو تورونه رد کړي دي ګلازوچ د مهم خبرونو لنډیز تاسو ته واروي ګران اوریدونکو زموږ شغله مشال رادیو خاوري اوس زو اسلام آباد ته چیرې چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې ده دا چې کورنۍ ورسپانو نن په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات باس کړې دي ریاض مساخیل به تفصیل واوروي
نن د ملک اکثر ورسپانو خپل اداري د امریکایي سفیر کیمرون مونټر په هغه خواص لیکلي دي کوم چې هغه امریکایي حکومت ته کړی دی چې ګنې پاکستان کې د ډرون بریدونه ودروي اداري لیکي چې د امریکایي سفیر کیمرون مونټر خواص سی ای ای مسترد کړی دی او دا شند د سی ای ای او خارجه وزارت په مینس کې او افغان هم رامنځته شوی دی اداري مخکې وایي چې دا یو ډیره خموکه وه او د کیمرون مونټر په خیال دې سره باید پاکستان او امریکې ترمنځ خراب شوي تعلقات به حالېدو کې لویه مرسته ترلاسه شي امریکی دا موقع ضایع کړه اداري مخکې وایي چې ډرون بریدونو کې د ترهګرو سره سره عام خلک هم پنهخه کیږي او دغه شان د امریکې خلاف په ولس کې نفرت او غوسه زیاته شي او د هغوی د مخالفینو شمیره هم سیوا کیږي اداري اخره کې وایي چې امریکې له یو وار بیا په دې سوچ پکار دي هر څوک دوی یو موقع خطا کړه خو لا هم لارې ندی بندې او باید چې منطقه کې د پوخ امن او دلتنه په روغه سره د وتو لپاره ضروری ده چې امریکا په قبایلي سیمو ډرون حمله بند کړي دغه شان د انګریزي جب ورسپانی دی نیوز او د اردو جب ورسپانی آج خپل اداریو کې لیکلي چې پاکستان او امریکای افغانستان کې د مفاهمتي عمل ملاتړ کړي دي او خصوصا د امریکای دا خبره د ذکر وړ دا چې هغوی به د روغې جوړې عمل کې پاکستان شریکوي او د دې رستو به پاکستان هم یوازې نه پریږدي اداري وایي چې تر اوسه خو اتحادي ځواکونو دا اراده لرله چې د افغانستان نه د وتو رستو به هندوستان ته د مشروالۍ واګې ورکړي شي ولې پاکستان نه خو دې ته تیار او نه داسې کول غوښتل خو تیرو ورځو کې د پاکستان خارجه دفتر کې د پاکستان افغانستان او امریکای کور گروپ پونډه کې دا خبر وشو چې د افغانستان مفاهمتي عمل کې به پاکستان شریک ساتو اداري اخیره کې لیکي چې د سیمې د امن او افغانستان کې حالاتو سمولو کې پاکستان اهم کردار ترسره کولی شي او د پاکستان کردار تسلیمول به یقینا افغانستان کې د پوخ امن راوستو لار هوار کړي دغه شان جنگ وسپانې خپل اداري کې د منرل واټر یا د سکلو پاکو اوبو خرڅولو په نوم عامې او ساده اوبو خرڅولو اړخ ته پام را ګرځولی دی ادارې لیکي چې د ساينس او ټکنالوژي تر لاندې کارکونکي ادارې پی سی آر ڈبلیو آر خپل یو تازه رپورټ کې دا راز رابرسېره کړی دی چې دا وخت پاکستان کې اووه اویا کپنې د منرل واټر په نوم اوبه خرڅوي خو ولې دې کې اکثریت اوبه هغه نه وي کومې چې دا کپنې دا وکوي بلکې عامې او ساده اوبه په بوتلو کې بندې کړي او دا په ولس په ګرانو نرخونو خرڅولی شي د دې سره سره دغه اوبو کې داسې کیمیکل هم شامل وي چې د زړه ګردو سرمن او بلډ پرېشر پرنګ بیمارۍ هم جوړوي
ریاض مساخیلو چې د پاکستان کورنی ورسپانه ته کتنه کړې و.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګران اوریدونکو اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د برتانیې دوه ورسپانو ګارډین او فاینانشل ټایمز د پاکستان، هند او افغانستان پر حالاتو لیکنې کړې دي. ګارډین د هند او پاکستان د اړیکو په نوي باب او د بهرنیو چارو د وزیر هینا ربانی کار پر رول، او فاینانشل ټایمز بیا د افغانستان په اوسنیو حالاتو، د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د سولې د بهیر په اړه د پاکستاني لیکوال احمد رشید تبصره خبره کړې ده. د دوغ لیکونو غټې کې درته حسیبه شهید وړاندې کوي.
ګارډین ورسپانه لیکي کله چې تیرونه هینا ربانی کار نوې ډیلی ته ورسیده، انګازې د نړۍ په کچه خبرې شوې او پر سټایل یې په مطبوعاتو کې تبصرې وشوې. ورسپانه وایي د پاکستان په بهرنۍ پالیسي کې د استخباراتو او پوست شتون یا مداخلت وګت. تاریخ ته په کتو سره ډیر خلک دا ویره لري چې ربانی کار به څنګه وکولی شي بدلون راولي. خو د ورسپانې په باور ربانی کار د امید یو څرک لري، ځکه چې پاکستان د دې په څیر بېشمېره مېرمنې لري، البته د ژوند د سرګوالي په څیر نه، خو داسې چې هغو خپل د ژوند لار څه ډول غوره کړې وه. پاکستاني مېرمنو د فاطمه جنا، بېنظیر بوټو او شری رحمان نتر اسما جنگیره پورې خپل ارزښت لرلې دي. ورسپانه وایي د زیا په سختو کلونو کې خزي وچې راپورته شوي او مظاهره وکړي، او د پاکستان سیاستوالي، لیکوالي، فنکاري او داسې نورو هیڅ کله نه دی پریښې چې سړیانو د لاس آله وګرځي. کار باندې تل په دې نیوکه کېږي چې دا ډېره کم عمره ده او یوازې د هاسپیټلټي مینجمنت ډیګري لري. خو ورسپانه لیکي چې د کر او د هغې د هندي سیال کرشنا ترمنځ په لومړیو خبرو کې هغه څه چې لاس راغلي هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د پام وړ بدلون دی. اخوا په فاینانشل ټایمز ورسپانه کې د افغانستان په وروستیو ناکراریو او د سولې په بهیر یوه لیکنه خبره شوې ده. لیکوال احمد رشید په دې لیکنه کې وایي د وژنې لړۍ په واکمنو افغان چارواکو کې اندېښنه خوره کړې ده. قومي کړکیچونه یې زیات کړي او د امریکا او ناټو ځواکونو څخه یې افغان ځواکونو ته د واک د لیږد د بهیر له خطر سره مخ کړی دی. لیکوال احمد رشید په دې لیکنه کې وایي په داسې حال کې چې پوځي وضعیت خراب شوی دی، باید له طالبانو سره د خبرو بهیر چټک شي، خو د دې لپاره باید امریکا هم د شپې لخوا د طالبانو پر اهدافو بریدونه بند کړي. په لیکنه کې راغلي د مارچ له میاشتې راهیسې و تنه افغان لوړ پوړي چارواکي ووژل شول. په دې لړ کې درې تنه د کندهار په ناکراره ولایت کې ووژل شول، چې پکې د ولسمشر کرزي ورور احمد ولی کرزي او د کندهار خاروال غلام حیدر حمیدی شامل دي. نوموړي په افغانستان کې له ډیرو صادقو مشرانو څخه ګڼل کېده. د فاینانشل ټایمز دا لیکنه وړاندې وایي امریکا او افغان حکومت تر اوسه په دې جوړجاړۍ ته نه دي رسیدلي چې د 2014 کال وروسته چې کله بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، په افغانستان کې به کوم ډول امریکایي سرتیري پاتې وي. لیکوال وایي په دې اړه هم پوښتنې شته چې آیا دواړه غاړې به پر یوې نوې امنیتي چوکاټ سلا شي که څنګه. افغانان له هغه څه چې امریکا یې اوس د ورکولو ژمنه کړې زیاتې نورې پیسې او وسلې غواړي. په لیکنه کې راغلي په نتیجه کې افغانان تر بل هر وخت پر لویدیز زیات مشکوک دي، چې دوی به په ډیر خوندیتوب مسؤلیت افغان لوري ته وسپاري چې بیا د خپلو خلکو ساتنه ورپغاړوي. لیکنه زیاتوي د اختلاف له طالبانو سره د خبرو د بهیر په لومړي پړاوونو کې په شاتګونه هم رامنځته کړي دي. په فاینانشل ټایمز ورسپانه کې دا خبره شوې لیکنه زیاتوي دا هغه ټکی دی چې د شپې لخوا د بریدونو مسله ورسره راپورته کیږي. پنټاګون چې د سرتیرو د ایستلو په سر له ولسمشر باراک اوباما سره په اختلاف کې وو، د خبرو د روان بهیر بشپړ ملاتړ نه کوي. دوی همدارنګه د شپې لخوا بریدونه چې د امریکا ځانګړي ځواکونه یې ترسره کوي، د طالبانو په وړاندې له مهمو وسلو څخه ګڼي. پاکستانی ژورنالیست احمد رشید په خپل لیکنه کې زیاتوي اوسنۍ حالاتو ته په پام د طالب مشرانو سره د ناټو او امریکا د خبرو چټکول نور هم ضروری کیږي، او د خبرو اترو چټکولو لپاره د اعتماد جوړونې ځینې تدابیر خپلول پکار دي. لیکوال وایي په دې تدابیرو کې به د امریکا له لورې د شپې لخوا د بریدونو د بندېدو ژمنه شامل وي، چې په بدل کې به یې طالبان د افغان چارواکو د وژنې کمپاین څخه لاس اخلي. دا احمد رشید په وینا دا او داسې نور ګامونه به تاوتریخوالی راکم کړي او د امنیتي چارو سپارنه به اسانه کړي.
حسیبه شهید و چې د پاکستان، هند او افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرسو مقالو مهم ټکي درته اورول. ګران اوریدونکو اوس زو د یو نړیوال راپور پر لور. د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک چې د اداري فساد او خپل تیری واکمنی پر ضد د راولاړ سو کسانو د وژلو تورونه پرې پوری کړل سوي دي، پرون په پلازمینه قاهره کې عدالت ته وړاندې کړل سو. دا په داسې حال کې ده چې د مصر جمهوریت غوښتونکو په دې وروستیو کې پر پوځي مشرتابه د مبارک د ګړندۍ محاکمې او جمهوري اصلاحاتو د معرفي کولو لپاره فشار زیات کړی وو. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن څخه د مشال رادیو خبریال هارون بچاره کوي.
رایټرز اجانس په خپل راپور کې لیکي په منځني ختیځ کې روان کال د پیل شو ولسی پاسونونو د لړۍ پترس کې مبارک لومړی عربي مشر دی چې محاکمې ته راخکل شو. د نوموړي په مقدمه کې د دوه زامنو الا او ګمال په شمول د کورنیو چارو د پخوانی وزیر حبیب العدلی او د شپږو نورو جګپوړو امنیتي چارواکو نمونه هم شامل دي. درې اتیا کلن حسنی مبارک د سارنوال د هغه تورونو چې د سوله ییز مظاهره چیانو د وژلو په تور کې پرې ولګول له منلو انکار وکړ. زه دا ټول تورونه په بشپړ توګه ردوم. راپورونه ښایي د حسنی مبارک د حکومت پر ضد راولاړو شوو ولسی بلوو په نتیجه کې شاوخوا 350 عامو مصرانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د 13 فبروري په میاشت کې د مبارک د واک له ړنګېدو وروسته حکومتي واک اختیار پوځي شورا ته حواله شو چې مشري یې یو اوږده موده دفاع وزیر پاتې شوي فیلډ مارشل محمد حسین تنتوي ته ورپغاړه شوه. یادې شورا په ملک کې د جمهوري اصلاحاتو معرفي کولو وعده کړې دي چې د راپورونو پر اساس دغسې کېدل لا هم یو ډېره لرې خبره ښکاري. په داسې حال کې چې د مصر پوځي مشرتابه کوشش کوي د مبارک په مقدمه کې نیخ په نیغ لغ کېدو ځان بچو ساتي، د نوموړي مدافع وکیل تنتوي د استخباراتو له پخواني مشر عمر سلیمان او قریبا لشپاړو سو نورو افسرانو وغوښتل سو د مبارک په دوسیه کې لخپل خپلو شهادتونو سره راشي. د مصر د پوځي چارو یو څېړونکي صفوت الزیات رایټرز اجانس ته ویلي د مبارک وکیل دا کار د تنتوي او د شورا د نورو جنرالانو د تنګولو په مخه کوي، حال دا چې د کسانو په سوسو واره مطبوعاتو ته ویلي چې د مظاهرو د لمنځه وړلو لپاره ورته په مظاهره چیانو د ډزو کولو اوامر ورکړل شوي وو. د مصر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د مقدمې د اورېدنې پر مهال چې د قاهرې ښار د پولیسو د اکیډمۍ دننه راجوړه شوې وه، د ودانۍ د باندې په سړکونو د نوموړي د پلویانو او مخالفانو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې هم رامنځته شوې. هم د قاهرې ښار په یو لارا یو ځایي اوسیدونکي اسماعیل مصطفی رایټرز اجانس سره په خبرو کې د مصر په پوځي مشرتابه د مصرانو د باور څرګندونې وکړې.
حتمن نهار د تثبیت حسنی
نننۍ مقدمه د پوځي ځواکونو د سپریم کونسل د ښه نیت ښکارندوی ده. دوی ثابتول غواړي چې دوی د مصر په انقلاب کې ملګري دي، نه دا چې یوازې زموږ محافظان دي. دوی کوشش کوي چې د مصرانو په دې خبره چې انقلاب په صحیح لور روان دی یقین پوخ کړي. همدغه راز د شهیدانو کورنیو ته وایي چې د هغوی مړی ضایع نه دي تللي، او دا چې داسې خلک شته چې د هغوی د حقونو بیرته پر ځای کولو کې ورسره مرستې
وکړي.
هم رایټرز اجانس سره په خبرو کې د قاهرې یوې اوسیدونکې مېرمنې ردا علي حسین بیا حسنی مبارک سره د خپلې خواخوږۍ څرګندونې وکړې. هغه که ځینې کارونه خراب کړي دي نو د ملک پر خېګړه هم بیا ډېر راغلی دی. سربیره پر هغو ستونزو چې زه دا مهال ګالم، لکه زه د ځان لپاره استوګنځای نشم پیدا کولی، سربیره پر دې زه بیا هم فکر کوم چې داسې چې کېږي ښه نه کېږي. هغه باید له دې تورونو خلاص کړل شي. قسم دی زه د هغه لپاره افسوس کوم. په عین حال کې د امریکا د خارجه وزارت ویان مارک ټونر په واشنگټن کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د حسنی مبارک د مقدمې په پیلېدو تسلی ښکاره کړه او وی ویل زه فکر کوم چې مصري چارواکي دغه مقدمه د مصري قانون سره په سمون کې پر مخ وړي، او ښکاره ده چې موږ به دغه عملیه ډېر له نږدې وڅېړو. او لکه څنګه چې ما وویل، دا ډېره ضروري ده چې دغه پروسس په څرګنده توګه پر مخ لاړ شي، او موږ باور یو چې دوی دغسې کول شي. راپورونه وایي د عربي هیوادونو سوریا او یمن جمهوریت غوښتونکو د مبارک د محاکمه کېدو هرکلی کړی چې په وینا یې د عربو سیاسي واکداران به نور له جزاګانو بچ نه پاتې کیږي. د سعودي عرب یو حکومتي سلاکار بیا البته رسنیو ته دغه مقدمه هسې د یوې تماشې یا ننداري په توګه یاده کړې ده. راپورونه ښایي د عدالت جج احمد رفات د روانې میاشتې 15مه د مقدمې د بیا اورېدنې لپاره نیټه وټاکله. وی ویل چې حسنی مبارک به بیرته شرم الشیخ ته د لیږلو پر ځای د قاهرې په روغتون کې وساتل شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHAAL
radio@mashalradio.com.
گران اوریدونکو د مشال رادیو ټولې زړې او نوې خبرونه تاسو د مشال رادیو پر ویب پاڼه باندې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ، او کچیر تاسو فیسبوک ته لاسرسی لري نو د مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر راپور به تاسو د فیسبوک پر دیوال باندې راځي. اوس وار رسیدلې د میرمنو لپاره د ځانګړي اونیز خبرونه پلوشه. اوریدونکو د دې اونۍ په پلوشه کې به واوري د پاکستان د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د ښځو د ژوند حال، په مصر کې تر بدلون وروسته د ښځو ژوند ته کتنه، او د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه هم د دې اونۍ د پلوشه برخه دي. د پلوشه اونیس پروګرام جوړونکي فرخنده وزیر ده، راځي چې نننی ځانګړي خبرونه ته غوږ شو.
پهر کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده،
او د چا د زړه ټکور ده.
دا سولې بیا راګیره په دی اور ده، د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دی غک کې چې کوي کمه پښتني حملتانه حملمانه راته غوږ کې د اګرانه
پلوشه.
اوریدونکو د دې اونۍ په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د ټولو اول رازو دې رپورت تا. د پاکستان په قبایلی سیمو او صوبه خیبر پښتونخوا کې د روانې بدامنۍ له امله د نورو ترڅنګ د ښځو ژوند هم سخت متاثره شوی دی. زیاتره ښځې وایي چې په خوا به دوی د خپلو کورنو د سړو غړو او یا هم د نورو ښځو سره پټو تتلې، ساګونه به یې راوړل او په پټو کې به یې کارونه کول، او د دې سره سره به یې د چینو نه اوبه هم راوړلې. خو د 2000 لومړي کال نه راپدې خوا چې د افغانستان سره سره د پاکستان په یو شمیر برخو کې هم حالات خراب شول، نو له دغې وروسته په ټولنه کې د ښځو ژوند هم سخت متاثره شو، چې د دیر ضلع یوه اوسیدونکې شازیه بیبی یې بیانوي. خاص کر کله چې د پاکستان پوز په سواد او په یو شمیر قبایلی سیمو کې د وسلوالو طالبانو خلاف عملیات پیل کړ، چې له دغه وروسته په زرګونو خلک د خپلو کورونو په پریښودلو مجبور شول. دغه حالاتو د ښځو په ذهنونو هم بد اثرات وغورځول، او هغوی د کوره بهر د خیمې د ژوند د مشکلاتو نه تیرې کړې. همداشان د سواد ګلمینه وایي چې تیرو حالاتو یې په ذهن بد اثرات غورځولي دي، او اوس هم چې کله د کور کار کوي نو په دماغو کې د ډزو او جازونو شور ګرځي. په تیرو سناسه نه کلونو کې په فاټا او خیبر پښتونخوا کې بدامنۍ او خراب حالاتو د ښځو ژوند ته هم سخت نقصانونه رسولي دي. په ټولنیزو مسلو د کارکونکي یوې غیر دولتي ادارې مشره سمر من الله وایي، د پښتنو په سیمو کې د وړاندې نه د ښځو ژوند د ملک ته نورو برخو پر ضد د یو شمیر مشکلاتو نه تیریږي، او بیا بدامنۍ ژوند ته لا نور نقصانات هم رسولي دي.
مطلب ډېر زما خو زړه خپکی کی دل چې په اسلام آباد کې بالکل یو بل ژوند دی، او که په خور خوا ته لاړ شي، دغه نور علاقو ته لاړ شي، نو تاسو به ویئ چې دا د ملک هغه بل بالکل هغه دا حصہ دا یا بل برخه دا کم چې دومره هغه نه بل دا چې اسلام آباد کې دی یوې خزه یا یوې ماشومې به بل ژوند دی او بل ژوند دی. بیا کله کله زه دا سوچ کوم چې ولې دا ټول ملک کې مسلمانان نه پاتې کیږي سب، نو د دې ټولو کې غټ نقصان بیا خزو ته رسی.
پاتې رو سنا سنه کلونو کې نه یوازې د پښتنو سیمو خزه د کډوالۍ په ژوند کولو مجبوره شوې، بلکې د جنگونو د حالاتو لیدلو سره په ذهني او جسمانی توګه هم متاثر شوې. او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په پاکستان کې ګرانۍ د زیاتېدو له وجې ښځې پردې مجبوره شوي چې د خپلې کورنۍ د پالنې لپاره د سړو سره سره دوی هم سناسه کار روزګار وکړي. د خیبر پښتونخوا په بنو ضلعه کې هم ښځې وایي د ګرانۍ له وجې په خوارۍ مزدوري مجبوره دي. حالی عمر دراز وزیر راکوی
په پښتنه ټولنه کې د کور د بهر ضرورتونه نارینه پوره کوي او په کور کې دننه د زنانو پر غاړه وي. په تیر بیا د خیبر پښتونخوا سویلی ضلع بنو داسې سیمه ده چې د روایتو له مخې دلته زنانو ته د کوره بهر اجازه نه وي، خو د روزګار غم او د ګرانۍ په دې دور کې د سړو تر څنګ زنانه هم مجبوره کړي دي چې د خپل ټابر پالنه وکړي او بهر د لاس پې مزدوري وکړي. درې څلوېښت کلنه کمرګوله چې په آزاد منډۍ کې د کور من صفائی کوي وایي چې د بچو ساتنه ور په غاړه دي او روزانه 500 یا 700 روپے مزدوري جوړوي.
نن غزي چاره تا خړ کمن موتاي او په وړي شه بخري نه خرڅي پاندا کوي به خرڅي نه پابنه گزاره کوي او سکه مده غټه غټه نشتا پر او څه کسونه سره یو د نشای د غټه شه نشای کوي چار څه کوي کلا 50 کلا 70 کلا اتیا څه شي گزاره کوي خو نه ګندان پکېږي نه مې ډیره پکېږي نه مې چای چيني پکېږي.
یو بل شپه تا کال نه بوډه مشال ریډیو تا وایي چې د کور په ساتنه کې په دې عمر کې هم مجبور شه دے چې د خپل زوی سره برابر سکار او روزګار وکړي.
کښې مې یې ځای ده دوه مېل ماسیون دي یوه مېل ژېر دو بچی مې نایي ده خو یا دوه سوه یا درې سوه ببلی بل ورباندې روشي داته وته وه چې یا لامې ده او یې مې کېر ده مېره مې ته شان شي وزه یا اتیا یا ویا یا پنځېس یا سل ودای نه دا چینی دي چای پخې دي ښه سبینی نه دي داغه پکوم د سړي مې شل زره په موبې لوړې دي یې لکرپې مې په لګېدلې دي ودای نه
پدغه منډی کې کارکون کې یو بل زنانه وایي که هر څومره دوی مجبوره دي او غواړي چې مزدوري وکړي خو د کمزورۍ له کبله په منډی کې تاجران هم دوی ته کار نه ورکوي.
د خوري بدې کوي بل بچې ته لګیا یي مزدیرا کوي که سچا سرو کړو خو مزدیرا وکړي کانی بیا دغه څه پوځي په ګودامې میره خو بوره کوړه کړي پهلوان ښځې په شګر دي میر خواجه دي څه کې روکای څه کې نه روکای سلر کسه زړې دوی نه را دي غریب نه نه مشته مزدیرا نه راکای وی چې تاسو نه شي کوي ته کوي
په منډی کې موجود تاجران وایي چې په تیرو کلونو کې بدل دا د زنانه مزدوران شمیره ډیره کمه وه او اوس کال په کال د ګرانې له کابله د زنانو په شمیره کې زیاتوالی راځي چې په موجوده حال کې یوازې په دغه منډی کې تر شپېتو پورې زنانه د لاس پې مزدوري کوي. دوی وایي چې که د ګرانۍ لړۍ هم دغه شان روانه وي نو امکان لري چې ډېرې زنانه به د کوره بهره په مزدوري کولو مجبوره شي.
اوریدونکو په پا پاکستان کې اکثرا د روزي ورستو د ودونو موسم وی چې لادغه لپاره خلک کالی د وړاندې نه جوړوي او د سرو زرو د قیمتونو د زیاتوالي لوجه خلک نشي کولای د وړاندې پرنګ د سرو زرو کالی جوړ کړي. دا چې په دې اړه خزه سوای د ملیحا امیرزادنه اورو.
د سرو زرو په قیمت کې زیاتوالی نه یوازې دا چې په نړیوال اقتصادي بازار اغیز کړي بلکې د عادي کور په ژوند یې هم اثر پرېوتې دي. د دې یو مثال شهناز ده چې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري او وایي د سرو زرو زیات قیمت له امله کورنۍ د مشکلاتو سره مخامخ ده. د دې د کورنۍ یو خواته د دې دوه وروڼه دي چې واده یې پاتې دي او بل خواته یې د تره لور ده چې جهیز کې سره زر نه دي برابر نو ځکه په کور ناسته ده.
55,000 روپۍ باندې توله ده د سرو. یو طرف ته سیلابونه دي بل طرف ته جنگونا او طالبان او دا مسلې دي مونږ ته. بل طرف ته مهنګایي ده ډېر غربت مونږ جهیز نه شو ورکولې سره نه شو اغسته دوه ورون لې کویده نه کړلې لس لس کولې مهر ده سرو د وجې مونږ دا نه شو دغه کولې.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پېښور په ګډون په ټول ملک کې د سرو زرو قیمت زیات شوی دی. په پېښور کې د سرو زرو کاروبار کوونکي وایي په نړیوال کچه د سرو زرو په قیمت کې دا زیاتوالی لکه بل په تیرو دوه هفتو کې په مقامي سطح دغه نرخ د 3 نه 5 زرو پورې سیوا شوی دی. دی چې اوس تقریبا 450,000 روپو پورې رسیدلی. په پیښور کې یو زرګر عظمت الله خان وای سره زر اوس ته عام خلکو د وس خبره نه ده.
دلته دومره مهنګایي ده هغه څنګه به افورد کوي؟ بلدار چې دې په وجه غریب خلک هغه چې دلته راځي هغه خپل بجټ سره راځي. دلته تپوس کې مونږ ورته وایي 54,000 روپۍ پر تلن واقعي په سوچ کې لاړ شي. چېر مونږ سوچو چې کور نه راځي نو تقریبا هغه سوچ کې چې زه 5 تولې به واخلم 6 تولې به واخلم. نو 6 تولې چې دلته راځي مونږ نه تپوس کوي هغه زه ورته 3 لاکھ روپۍ مې هغه ورسره ونیسي.
عظمت الله زیاتوي د دې سره نه یوازې د خلکو د اخیستلو قوت متاثره شوی بلکې د دوی کاروبار باندې هم لوی اثر پرېوتی دی.
دا گولڈ پرائز 25-26
مشکلاتو سره لاس او گریوان دی. پدې کې یو د سوات اوسیدونکو کائنات ته دا وای چې د خور د جهیز سامان یې نه دی پوره ځکه د هغې واده ودرېدلې دی.
جهیز نه شي ادا کولی نو دا خو بیا چېرته واده نه شي کېدی. زما خور رشته شوې وه او هغه بس دغه په واده باندې پاتې شو د سامان بس مجبوري ده نو نه بهر ته وتی شو او نه زما پلارونه چار کېږي چې څه وکړو سره چې زمونږ خور قسمت وشي. تقریبا 4 کاله داسې به شوي وي. رو رو زیاتېږي راکوزېږي خو نو ختمه او ختمه شوې ده.
بل لوري د سوات یو بل اوسېدونکی سید غفور شاه د دې بې وسۍ تر شا لاملونه بیانوي او وایي چې په ملک کې د غربت او خرابو حالاتو له وجې د خلکو خویندې او لوڼه په کورونو ناستې دي او د زامنو لپاره نیول شوي جینکۍ هم نشي کولی کور ته یې راولي.
په دې ملک کې یوازې د دې سرو مسله نه ده. د سرو خو بین الافغاني سطحه باندې دا قیمتونه شوت شوي دي خو پاتې د قوم د آمدن او د ریسورسز په دې باندې ډیپینډ شوي چې د قوم آمدن ډېرې وي نو که یو شی ګران هم ډېرې وي خو هغو کې د برداشت هغه صلاحیت وي نو هغو خپلو بچو ته خپلو زنانو ته هغه آیټم پرووایډ کولی شي. د سرو قیمتونه چونکې د 500 د شپېتو په منځ کې دي نو په دې وجه باندې د خلکو لوریانې چې یا مخکې نه ورکړی شوي دي یا خلکو خپلو زامنو ته د مخکې نه جنتۍ نیولې دي پس مهر پسې تالي باندې د هغې د وجې د دې غربت په وجې د سرو د دې اسمان سره د خبرو کولو قیمت په وجې خلکو په دې مجبور دي چې خپلو بچو له واده ونه کړی شي.
غفور شاه زیاتوي چې د سرو زرو د زیات قیمتونو له وجې داسې کورنۍ هم شته چې د سرو په نامه جالي کالي واخلي خو بیا د نورو مشکلاتو سره مخامخ شي.
د هغې په بدل کې چاینا نورو ملکونو داسې جانی نقلی کانی راوستي خو په هغې باندې زموږ د علاقو دا رواج دی چې د شرم هغه کوي خو په هغې کې مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې د خلکو اعتماد ختم دی او په دې وجه باندې چې دی چې کالی خلکو له ویسي د زوی واده یې چې تاسو د کالی چک نه د باټرۍ ته ویسي چې د هغې چکینګ وشي خو چونکې دونه لري نو په دې وجه باندې د هغو هغه رشته چې د هغه په هغې کې دراړ راشي.
دا چې خلک نشي کولی دومره ګران کالي واخلي داسې ډېری خلک شته چې بیا آرټیفیشل جولری یا نقلي کالیو ته مخه کړي. د پېښور د صرافانو اتحادیه دا ګمان کوي چې کېدی شي په راتلونکي کې د سرو زرو په قیمت کې نور هم زیاتوالی راشي چې نه یوازې ټاکل شوې ودونو باندې اثر کولی شي بلکې دوی هم د مالي تاوانونو سره مخ کولی شي.
او اوس هم د مصر د ښځو ژوند ترازو د مصر په مرکز قاهره کې یو امریکایي خبریال د حسن مبارک په لړکېدو کې د مصری ښځو د رول په اړه لیکي چې په ډان ورځپاڼه کې دغه مقاله خپره شوې. لیکوال وایي په مصر کې بدلون خو راغی خو د ښځو لپاره نه او زیاتوي د نوي بدلون هم د ښځو په ژوند کې هیڅ تبدیلی رانه وسته. د اساسي قانون جوړولو کمیټه کې یو ښځه هم نشته او نه په هغه لس غړو کې یو ښځه شامل شوې ده چې د حکومت د جوړولو لپاره به خبرې کوي. لیکوال وایي د تیر مارچ په میاشت کې ښځو په اولسي پاسون کې برخه واخیسته. په دغه دوران کې د ښځو سره ناروا سلوک او زور زیاتی هم وشو خو په دغه اړه هیڅ پلټنې ونه شوې او نه چاته سزا ورکړل شوه. لیکوال وایي په مصر کې دا ګڼل کیږي چې د یوې بهر ملکي ښځې سره که بدسلوکي وشي نو ککړو تنانو ته به سخته سزا ورکړل کیږي خو کچری د مصر خپل اوسیدون کی وی نو د هغه په اړه پولیس هیڅ پوښتنه نه کوي او نو ورته انصاف ورکل کیږي. هبا چې اوس ته یونیورسټی نه فارغه شوی په قاهره کې ورسره زور زیاته وشو او کله چې هغه د غتن چې د دې سره زیاته وکړو پولیسو لا بوتلو نو هغه ورته ویل چې دا ماملا هیر کړه. هبا وایي کله چې دا د پولیس سټیشن نه راوتله نو دا یې واوریدل چې پولیسو وویل شکر دی چې دا څوک بهر ملکی نه ده او یا د کوم سفارتکار ښځه نه ده، ګینه اوس په دوی ته ډیر لوی مشکل وو. لیکوال وایي که په مصر کې سیاستوال او مشران غواړي ښځې دې هم رامخ کشي نو بیا به دوی ته ځای ورکوي. لکه څنګه چې جمیله اسماعیل یوه داسې ښځه ده چې د مصر د حالاتو او د ښځو د ژوند ښه کولو لپاره جنګیږي. نهاد ابو کمسان چې د مصر د ښځو د حقوقو خوندي ساتلو د ادارې مشره ده وایي په سلو کې 80% داسې ښځې دي چې د زور زیاتی یوه کیسه لري او زیاتوي مصریانو لا باید دا پیژندل پکار دي چې د سیاسي بدلون سره سره باید ټولنیزو مسلو ته هم پام وکړل شي او ښځو ته هم هغه عمره واک اختیار ورکړل شي څنګه چې سړو غړو ته حاصل دی. اوریدونکو دا وا د دې اونې پلوشه چې تاسو واوریده، د ځان ډیر خیال ساتي او د الله پامان. نوي خیالونه
نوي سازونه
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلورنی می بجی